السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د زمری یا اسد درویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست د میاشتې له 14 سره برابره ده. نن د لوی اختر دریمه ورځ ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې د حج د مراسمو له پای ته رسولو وروسته هیواد ته د افغان حاجیانو د راستنېدو بهیر د جمعې په ورځ پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لمړی د خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه مهم غړي نیولي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او روسیه وایي چې د ناټو یوه جنګي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې چې د روسیې دفاع وزیر پکې و. بشپړ خبرونه. افغان امنیتی چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه مهم غړي نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سه شنبې ورځې په ورځ په یو بیان کې ویلي، په نیول شویو کسانو یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په تلهه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا، تلهه د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو وسکټونو د جوړولو مسؤول و او د بټي کوټ اوسیدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیاته شوې چې د داعش ډلې له دیو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي. په تیرو څو کلونو کې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې د ګڼ شمیر خونړیو حملو او چاودنو مسؤلیت منلی. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون سه شنبه په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د میرمنو چې د اختر په دوهمه ورځ د سولې د ټیکري په نوم په یو پروګرام کې راټولې شوې وې، له طالبانو او حکومت دواړو وغوښتل چې ژر تر ژره خپلو کې مخامخ خبرې پیل او روانه جګړه پای ته ورسوي. د غونډې له ګډونوالو څخه یوه محبوبه لال وه. میرمن لال په خپله وینا کې د جګړې د ناخوالو یادونه وکړه.
هغه جګړه چې زموږ میندې بورې کړې، هغه جګړه چې زموږ خویندې بې وروره کړې، او هغه جګړه چې زموږ ماشومان یې بې سرپرسته کړل.
د سولې د ټکري په نوم دا غونډه د خوست د ولایتي ادارې په نوښت جوړه شوې وه چې په ترڅ کې یو شمیر مخکښو ښځینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاینلیکونه هم ورکړل شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې د بلوازد پولیسو سره نښتې کړې او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوې ده. چارواکو پرون د سه شنبې په ورځ د دویمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي ډګر ته چې د نړۍ له ډېرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کېدل له هغو ویرو سره په یو وخت کې دی چې ښایي پیکینګ د مظاهرو د ځپلو لپاره هلته چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې استخباراتو خبر ورکړی چې د چین حکومت د هانګ کانګ سرحدونو ته ځواکونه استوي. نړیوالو رسنیو پرون د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د مظاهرو او د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړو تصویرونه وښودل. اعتراضونه د هغې لایحې له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې مشکوک کسان په چین کې محاکمه کېدای شي. هانګ کانګ چې پخوا د برتانیا مستعمره وه، په 1998 میلادي کال کې د کورواکۍ او ازادیو په تضمین سره چین ته وسپارل شوه. د روسیې دفاع وزارت ادعا کوي چې د ناتو یو اف 13 جټ الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و، خو وایي چې د روسیې 28 جنګي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. تاس خبری آژانس پرون په یو راپور کې وویل د شویګو الوتکه د روسیې له کالینینګراد ښار څخه ماسکاو ته روانه وه چې د بلتیک سمندرګي د پاسه له دې پیښې سره مخ شوه. په راپور کې د الوتکې بڼه نه ده ښودل شوې، خو ویل شوي چې د پیښې پر مهال د روسیې له دفاع وزیر سره په الوتکه کې د تاس خبری آژانس خبریال هم و. د ناټو یو ویان ازادي راډیو ته پر ایمیل په استول شوي پیغام کې ویلي یوه روسۍ الوتکه چې یوې بلې روسۍ جټ جنګي الوتکې بدرګه کوله د سه شنبې په ورځ وختي د بالتیک سمندرګي له پاسه څارل شوې. ویان زیاتوي د ناټو د هوایي کشف الوتکو هڅه وکړه چې د دې تړون هوایي حریم ته نږدې شوې دا الوتکه وپیژني، او په وینا یې کله چې الوتکه وپیژندل شوه نو د ناټو جټ الوتکې بیرته خپلې اډې ته ستنې شوې. د ناټو یو ویاند ویلي په دې اړه چې په الوتکه کې څوک سپاره وو معلومات نه لري. او د چک جمهوریت یوې پارلماني کمیټې ویلي د اروپایي ټولنې او ناټو د دې غړي هیواد د بهرنیو چارو پر وزارت د سایبري برید تر شا د کوم بل هیواد لاس و. د چک د سنا امنیتي کمیټې پرون وویل چې دا معلومات یې د سایبري او معلوماتي امنیت له ملي ادارې څخه ترلاسه کړي. د دې هیواد نوم نه دی یاد شوی. د چک د کورنیو چارو وزیر یان احمد سکویلي چارواکي له دې برید سره له څو میاشتو راهیسې مخامخ دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د حج د مراسمو له پای ته رسولو وروسته خپل هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ بل سبا د جمعې په ورځ پیلېږي. په یو راپور کې هغو ستونزو ته کتنه کوو چې افغان حاجیان ورسره لاس ګرېوان وو.
موږ د امارات د حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مجدل د موټر په لرې راتاوېد او پیاده شو. په آخر کې موټر بند شو. څلوېښت دقیقې 15 د کوم مجدل هم وه.
په خوست کې نجونو او میرمنو په یوه غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خوا و غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو او زموږ په د خویندو باندې ورحمېږئ. دا جنگ هیڅ معنی نه لري. وای وخت به تیر وي به یا په لاسونه مروړئ.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. او د ژوند رنګونو کې له هغه ځوان سره خبرې کوو چې درې کاله په لندن کې و خو په وطن پسې خپه شو او هیواد ته راستون شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. سلګونه زره حاجیان به نن چهارشنبه په مکه معظمه کې د حج وروستي مراسم ادا کړي. تکل شوی چې د جمعې له ورځې به افغان حاجیان خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل کړي. افغان حاجیان نن په مکه معظمه کې له نورو حاجیانو سره یو ځای د طواف د ودا مراسم پر ځای کوي. که څه هم د حج او اوقاف وزارت وایي چې سږکال د افغان حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې ښې اسانتیاوې رامنځته کړې وې، خو بیا د پخوانیو کلونو په څیر یو شمیر حج ته تللي افغانان د حج او اوقاف وزارت د مرستې او ملاتړ له کمښت څخه شکایت لري. اجملاند په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
حجی نوراغه هریوا وایي ډیر خوشحاله دی چې د حج دادا کولو یو پخوانی ارمان یې پوره شو. نوموړی چې د سفر ستړي او د سعودي عربستان سخته ګرمۍ ګاللې، له مکې مکرمې څخه ازادي راډیو ته وویل د حج د مناسکو له بشپړېدو وروسته د روحي ارامۍ احساس کوي.
و احساس بسیار خوشی دارم، احساس میکنم مثل طفل که نو تولد شده باشه. بسیار سبک هستم و میتونم نمازای پنجگانه خو طاعت و عبادتی که میکنم خالصانه بسیار میفهمم که احساس میکنم که حالا به صورت درستی و همون عبادت جنیان
و دیش کلن هری واد ها غشا و خواد دیر سر و حجیانو لدل ده چه سکل افغانستان زخد هج دادا کول لپار سعودی عربستان تتللی دادی افغان حجیانو پا سلو کی پینزه ویشت خزیدی د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال یې د هغه اسانتیاو سربیره چې د کوربه هیواد لخوا حاجیانو ته برابرې شوې وي افغان حاجیانو ته د استوګنې لارښوونې او انتقال په برخو کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې وي. د دې وزارت د چارواکو په وینا افغان حاجیانو سږ کال په سعودي عربستان کې د مرستې لپاره شپږ سوه اتیا ناظمان او لارښوونکي، اتیا مفتیان او شپېته ډاکټران درلودل. همدارنګه دوه سوه څلوېښت کسان نور په بېلابېلو کمیټو کې لکه د ترانسپورټ کمیټه، فرهنګي کمیټه او نورو کې دا دوی د مرستې لپاره ګمارل شوي وو. یو شمېر افغان حاجیانو د دوی لپاره له برابره شو اسانتیاو خوښي څرګنده کړي. مولوي ادم خان چې له کابل څخه د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی، ازادي راډیو ته یې وویل
انشاءالله ډېره ښایسته برنامه وه، داسې پروګرامونه او معلمینو حضراتو ډېر څه خدمت وکړ، کوم چې ناظمینو ټول اراکینو د وزارت ارشاد حج اوقاف
خو د لارښوونې، خوړو او استوګنې په برخو کې یو شمېر شکایتونه هم شته. دا حیات الله په نوم یو حج ته تللی افغان بیا وایي د استوګنې لپاره ورته نیول شوی ځای مناسب نه و او موقعیت یې ډېر لرې و.
موږ د امارات حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر موټر په لرې راتاوېد او پیاده شو، په آخر کې موټر بند شو.
یو شمېر نور افغان حاجیانو هم له ازادي راډیو سره په بېلابېلو ټلیفوني تماسونو کې هلته د لارښوونې، ترانسپورټ او استوګنې په برخو کې دوی ته له برابره شوو امکاناتو شکایتونه کړي او هغه یې نیمګړې بللې. هڅه مو وکړه چې د افغان حاجیانو د شکایتونو په اړه د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نه شو. د حج په سږنیو مراسمو کې د نړۍ له بېلابېلو برخو 2 میلیونه مسلمانانو برخه اخیستې وه. که څه هم په یمن او سوریه کې د تهران او ریاض ترمنځ روانې سیالۍ او د لویدیځ او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په سیمه کې وضعیت ترینګړې کړې، خو سږ کال د حج مراسم په آرامه فضا کې ترسره شول او پکې د کومې لویې پیښې رپورټ تر اوسه نه دی ورکړل شوی. سعودي چارواکو تر دې مخکې د حج د مراسمو پر مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی و او ویلي و چې دغلته هر حرکت څاري. تر دې مخکې کلونو کې د حج په مراسمو کې د ګډوډیو له کبله ځینې مرګونې پېښې رامنځته شوې وي. په سعودي عربستان کې د ازادي راډیو خبریال د افغان چارواکو له خولې وایي ټاکل شوي د جمعې په ورځ د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله وطن ته ستنه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په خوست کې نجونو او میرمنو پرون په یو غونډه کې د سولې د ټیکري تر عنوان لاندې په یو پروګرام کې د جګړې له ښکېلو خواوو د سولې او خپل منځي خبرو اترو د پیل غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوالو وویل افغان میرمنې هیڅکله جګړه نه غواړي، ځکه جګړه د دوی د کورنۍ غړي اخلي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې دا هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
همیشه غواړو چې سوله خپل داخل کې موږ د خپل خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاس واخلي، ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست ولایتي شورا غړي نادبی عمری وای خزه هیڅ کله جګړه نه غوړي، ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یاتیمانو، زموږ په د خلکو او زموږ په د خويندو باندې ورخ میګای. دا جنگ هیڅ پانه نه لري، وای وخت به تیر وي بیا بلا سونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابر کړي مقاله ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازنۍ لاره وبلله او زیاته کړه
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اخترې ټیکري تر عنوان لاندې ده نو زمون خویندو تا دا فیام را کوي چې د سولې په خبرو کې او د سولو په هڅو کې زمون ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیم فدایی چه د سولې ټیکري پروګرام تابعایی کړی و د دې پروګرام د مخ په تړه وویل،
مونږ د سولې د اخترې ټیکري اساسي پیغام دا ده چې په جګړه کې نه سوله شته نه اختر شته او نه زمونږ د خویندو ټیکری خوندي دی. د ښځو ټیکری دا د دوی عفت دی، دا د دوی عزت دی، او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامه خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د نجیب الله الوخیل په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې نجونو او میرمنو پرون د اختر په دریمه ورځ د سولې د ټیکري تر عنوان لاندې په یوه غونډه کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې جګړه بنده کړي او په خپلو کې ژر تر ژره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي.
جرمنی ورځپاڼې شټوتګارت تر نخریختن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي کوم بنیاد چې امریکایانو له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال یې شایي له افغانستانه د جرمني پوځانو وتلو ته هم لاره هواره کړي. خدا جرمنی ورسپانه لیکي دا به وشي خو ستر خندونه به پات شي او هغه پراخه لوشه ده چې ډیر افغانان ورسره مخامخ دي او د دوی د شخړو طبیعت دی. شټوتګارتر نخریختن وړاندې لیکي چې د افغانستان تر ټولو زیات عایداتي سرچینه د تریاکو ده او د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې دینی او عقیدتي بڼه نه لري، خو له بده مرخه کلام دې برخو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې. د سولې د خبرو په اړه بل خبرونه امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز بیا لیکي چې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو تړون ته له طالبانو سره نږدې شوي دي. ورځپاڼه وړاندې د یو شمېر افغان پوځي او ملکي چارواکو په وینا څرګندوي چې افغان ځواکونه چې په روسیو کلونو کې په خراب بد وضعیت کې دي د خپل هیواد په ډیرو برخو کې تقریبا یو مخ په دفاعي حالت کې راغلي دي. د افغانستان پوځي چارواکو تیر کال ویلي وو چې دوی به د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي حالت خپل کړي. ورسپانه بیا لیکي چې اکثر تهاجمي عملیات د افغان او امریکایي ځواکونو وړې ډلې ترسره کوي چې هوایي ځواکونه ملاتړ کوي. نیویارک ټایمز لیکي د افغان ځواکونو بد وضعیت تر ډیره طالبان له امریکایي پلاوي سره د سولې په خبرو کې برلاسه کړي دي او دا خبرې پای ته نږدې شوې دي چې شایي نتیجه یې ډیره ژر اعلان شي یا څو اونۍ نورې وځنډې شي. ورسپانه بیا لیکي چې د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې تر 2300 ډیر افغان ځواکونه وژل شوي دي چې تر 80% ډیر د طالبانو د بریدونو پر مهال چې پر امنیتي پوسټو د تلاشۍ پر مرکزونو او امنیتي مرکزونو یې کړی دي وژل شوي دي. نیویارک ټایمز بیا د یو شمېر حکومتي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې تهاجمي بریدونه یوازې د امریکا په ملاتړ افغان ځانګړي ځواکونه ترسره کوي.
لازادای رادیو سهرنه خبری مجله اوری. د غزنی ولایت اوسیدونکو په تیرو نژدې 15 کلونو کې په پرله پسې ډول شکایت کړی چې په دې ولایت کې ناامنی ده او له جګړو سر ټکوي. خدا دی د ازادۍ راډیو خبریال د اختر په دوهمه او دریمه ورځ د غزنی له ښاره د راپورونو د چمتو کولو پر مهال له داسې یو ځوان سره مخامخ شوی چې د خلکو د خوشحالۍ لپاره غزنی ښار ته راوتلی او بې پیسو ډولک وهي.
چک 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 له و میاشتو تداوی څخه ورسته عبدالسمد د غزنی په حاکم سنای پارک ناست او دغه جنگ زپلی ولایت خلکو ته خوشاله ورکوي. نرای تورته یاله عبدالسمد په ټپی وجود پرته لباجی او رباب څخه ډوله کوهی ډیرای ځوانان اتنه چوي او یا هم ورتنه سیږي. عبدالسمد د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د هوان لګېدو له امله پشی پشا ټپی سوی دی. عبدالسمد پر ډولک زخمی پشاړولې. له ډولک بس کولو او د تندې د خولو له وچولو څخه وروسته یې ازادي راډیو ته وویل په ډولک وهلو له چا څخه پیسې نه غواړي بلکې موخه یې د خلکو خوشاله ول دی. هغه زیاتوي سوله یې ارمان ده تر څو ټول وطنوال یو خوشاله سوکاله او له مینې ډک ژوند ولري.
بېخه پیسې باندې راغلی نه دغه راغلی چې د خلکو طبیعت سم سي د خدای سوله راولي خدای وطن جوړ کړي. دغه ته پاره مو وایي چې خدای خلک خوشاله وسي.
په اختر کې راوتلی دلته ډولک شغه خلک خوشاله کوي دغه ځوانان چې دغه مزپوري دغه خوشاله کوي. د اختر وروسته دا کار کوي که بیا غنه کوي؟
نه د اختر وروسته کله کله یوه میله کله ګنډیوال کوژدمې ګنډیوالو ادمې دغه چې بل جای واده یې چې زنګ راته وایي بیا دورېدمه چپ خمه جوړه ولا تلمین کول با زمين کول چې هر شي میکو.
د عبدالسمد ډولک ته ډیرای ځوانان راټول سوي دي خوشاله دي. دغه وړه خوشالي ورته تر هر څلوې خوشالي ښکارا کیږي. څو تنو یا ازادي رادیو ته وویل د تیرو څو کالو خولي نن ورته توې کړي اتننه ورته وکړل.
نن مرتضی یاندلو بیخی ډیر خوشاله ستوري داس خوشاله کسي چې نه پیژولې ده
یاندلو خلک ډیر شاتلونه کوي اتن دی
وو اتن مو کو.
زما نوم عبد الله دی د خوګانو د ولسوالۍ نه. ولادي موږ سات خو ډیر تیر سو ډولک لپاره سات مو تیر سو بغیر څوک راځي ډولک لپاره دلته والا زمیلا دی زړه تازه کیږي ته غمونه ډیر دي نو څه درته وامه.
نوم نه اخ محمد د دندړو د ولسوالۍ دا ځوان ناغره و لسم ډولک والا تھنونه مرته وکړو خلک ورته خوشاله وو.
د خبره کول چې زه ډولک ته ډیر لپاره کوم چې باید خلک خوشاله سي تاسو خوشاله کړی
وو ډیر ډیر خوشالي مو خیت وخت تھنونه مو کړ.
غزنی چې یو وخت اخترونو او نورو ملي ورځو ترڅنګ د خوشحالۍ په ورځو کې د ډولونو اتڼونو سازونو میلو او تماشو ځای وو خو له بده مرغه چې اوس پکې خلکو له دغه ټولو شانو څخه لاس وینځلی دی او یوازې جګړې پکې کیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. او اوس هم نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. پاکستان د سې شنبې په ورځ د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې هندوستان له جمو او کشمیر ایالت څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی و. جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو واستول لیک کې په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات نړیوال سولې ته ګواښ بللې او پاړې د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. د هند حکومت د اگست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هندوستان د اساسي قانون له مخې د سیمې ته ورکړل شوی و. تر دې ورځ مخکې د اگست له 4 نیټې د هند حکومت په هندي کشمیر کې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول. دغلته موبایل او مزکنی ټلیفوني شبکې بند شوې او په سیمه کې انټرنیټ هم پرې شوی. د اگست په 8 نیټه د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولست په وینا کې ویل چې دا اقدام بنوي ډیلی دی د جوګه کړی چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنې لاس پرې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پاستول لیکي په کشمیر کې د هندوستان د حکومت وروستي اقدامات غندلی او هغه تیری کوونکې کړنې بللې. د قریشی په وینا د هند حکومت دا اقدام په قصدي توګه د جمو او کشمیر د هغه وضعیت له پامه غورځول دي چې په نړیواله کچه لانجمن پیژندل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په لیک کې چې رویټرز خبري اژانس وایي لیدلې دی ویل شوی پاکستان کړکیچ نه پاروي خو هندوستان باید زموږ زغم زموږ کمزوري ونه ګڼي. قریشی په دې لیک کې همدارنګ هندوستان د توکم پالنې ایدیالوژي په عملي کولو تورن کړی چې د په وینا غواړي دغلته د مسلمانانو اکثریت د هندوانو په اکثریت بدل کړي. هغه ادعا چې تر دې مخکې هندي چارواکو رد کړي. خغلی قریشی په دې لیک کې زیاته کړې چې هندوستان بیا هم له ځواک کار اخلي نو د په وینا پاکستان به اړوي چې د خپل دفاع په خاطر په ټول توان ځواب وایي. دومولي همدارنګ ویلي هندي لوري هڅه کوي له کشمیر څخه د پام اړولو په خاطر پاکستان سره بل ستونزه رامنځته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې زیاته کړې دې خطرناکو عواقبو ته په پام پاکستان په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. د پولند د بهرنوی چارو وزیر یاتسیک چاپوتویز چې په دې میاشت کې د امنیت د شورا مشر کوي وایي د امنیت د شورا غړي هیوادونه به پر دې لیک بحث وکړي. نوموړي ویلي د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلې اړیکې په ټوله جنوبي اسیا ناوړه اغېز کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله او قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو یو نوې برخه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند امنیه قمانداني وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د یوه نیول شوي کس عبدالرحمن ښودلی چې په تلهه مشهور دی او وایي د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤول و. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون د اختر په درېیمه ورځ په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. دوی په یوه غونډه کې خپله طرحه او غوښتنه د جګړې ښکېلو اړخونو ته وړاندې کړه. د روسیې دفاع وزارت ادعا کوي چې د ناټو یوه اف اتلس جټ جنگی الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و. او په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې له بلوا ضد پولیسو سره نښتې کړي او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوې.
دا ژوند رنگونه
نن دې راته وایې څه کاروبار لرې؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زما نوم عبدالله دی، د بوټانو د سکولونو کار کوم.
څنګه دی ژوند مو څومره وخت کیږي چې دا کاروبار مخته؟
الحمدلله ژوند هم ډیر ښه روان دی په افغانستان کې او کار تقریبا کم یو کال کیږي.
مخکې د دې نه مو څه کار کوو په څه کار بوخت وای؟
تقریبا اته کاله مسافر لندن کې او بیا جرمني کې.
هلته مو څه کول؟ آیا دغه نورو کډوالو سره یو ځای تللی وې که نه دغسې کاروبار دپاره تللی؟
نه خورې، زه تللی وم د پاکستان نه قانوني لندن تللی وم، هلته مې تعلیم کولو تقریبا څلور نیم کال تعلیم مې وکړو. بیا هغې نه بعد هغه ویزه په ختمېدو شوه، نو باید چې بیا ما نور ایکسټینشن کړو که نه یا تکړې مې باید
بیا څنګه هلته مو پناهندګي لرې که نه؟
تقریبا درې کاله مې ژوند وکړو، ممکن و چرته را کړې خو زړه مې نور تنګ شو. رالم
اول مو زړه تنګ شو. ډېری افغانان کوشش کوي چې بهر د هېواد ولاړ شي.
نو هلته خو اول خبره دا ده چې د ټولو وروڼو ته زما دا خواست دی چې خارج ته مځئ، په دې وجه مځئ. اول چې لاړ شي تقریبا یو نیم کال دی بس په سر کې، یعنی جب خرچه هم در کوي او خوشحالۍ دی هم کور هم در کوي. تا په هغه سیستم کې اموخته کې د هغې نه بعد ته وایي چې کار وکړه، پیسې در باندې بندو، نو بیا چې هر رنګې کاري کوي بیا بیا لاسونه به دې پلی پلی، یعنی ته که لس ساعته کار کې هغه پیسې هم درکوي چې کوم خپله د اغېزي خلی چې کوم دی، یعنی جرمنیان چې هغه کوم تنخالي هغه تنخواه هم درکوي، یعنی تن کمه درکوي. مخکې به د خارج نه نور ملکونو نه رومانیا نه پولینډ نه خلک راغوښتل کار دپاره، اوس چې افغانان لاړ د هغې نه هغه کار دی.
افغانان په کم پیسو هلته کار؟
بالکل کم پیسې.
تاسو هلته د په کوم برخه کې زده کړې وکړې؟
په لندن کې. لندن کې اول چې لاړم انګلیسي مې ویل تقریبا یو نیم دوه کاله، بیا د هغې نه بعد اکاؤنټنګ مې ویل، خو اکاؤنټنګ مې سر ته ونه رسول. تاسو ته مې اوله کې ویل چې ویزه بیا مخکې مشکلات وو.
اوس چې دلته په افغانستان کې خپل کاروبار لرې، څومره پکې خوشحاله یې؟
بیخي ډېر زیات خوشحاله یم پکې، الحمدلله خپل کار هم دی او الله تعالی ښه ښایسته حلال رزق راکړي. د خور چې اختر به کله راغی بس یوازې به ناست و، خبر به نه وم.
اختر مو هلته تیر کړی هم دی؟
بالکل. اته کال
څنګه و هلته ژوند څنګه؟
اختر خور هلته بس هغه اختر مونځه پورې دی، بیا هغې نه بعد هېڅ شی نشته.
یعنی تاسو چې قانوني هم تللي وای، په طیاره کې هم تللي وای، بیا هم خوشحاله نه وای؟
نه نه خوشحاله، بالکل خوشحاله. یعنی موقت که سړی لاړ شي داسې یو کال لپاره لاړ شي، بهتر یې شي هلته که نه، خپل فامیل سره شپږ میاشتې او میاشتې کې بیا لاړ شي، یوازې پیسې وګټل دي مصرف کې خپل بچو باندې خپل اولاد باندې ښه غوندې زندگی ولري، بیا صحیح ده. خو چې مو ټول لاړ شي یعنی پرمننت هلته اوسي، بیا مشکل ده ورته ډېر زیات.
ژوندی اوسې په خپل هېواد کې خوشحاله اوسې؟
مننه تاسو ته، تاسو ته والله تعالی خوشحاله لري.
قدر من اوریدونکو له دې خبرو اترو سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. او بجې او دیرش دقیقې دي، دوهمه سهارنۍ خبري مجله مصطفی صدیقی وړاندې کوي. صدیق صاحب،
بله تشکر از شما، تکاسب ماندنه باشین.